روان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شوي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دې نور موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمانداني وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي، په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او چاودنه ور باندې شوی ده چې شل نفره دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او څوارلس مقناطیسي ماینونه پکې موندل شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوي چې په تړاو یې څوک نیول شوي او که نه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلی دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2,200 هکتار دی انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د دې ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیان د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شو. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړ، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنگ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدو یې بندیز لګېدلې دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومېدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډېر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوست کړی چې شی د برلین په روغتون کې له زینې ښکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تک کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولي.
د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړه اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه بګامونه پورته کړي.
د کورنیو چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسې ملکی کسان په نښه کوي.
په اورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
خدای پاک دې د سولې په اعلامه کې خدای دې نور په اورزګان کې ولایت کې سوله راولي، بلخصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12.9 او اف ام 0.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبری موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولې شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سویده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا دی اندیخنه والده. موږ له دواړه اړخونه غواړو چې د تاوتریخوالی د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورایې لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایي برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې 23 تنه پکې وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبه په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. لدی عمل د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دی کامیاب شوی چې د بل افغاني خبرو د ناستې لپاره یو طرز العمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیلې دادی چې څلوېښت کلنې جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې له زغم او صبره به کار اخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیسمشر باندې غږ کوو. د دغې پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدایی خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. همدارس د کندوز په خان آباد کې په هوایي برید کې یو شمېر طالبان او د غرض ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. دا غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په مخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پلازمېنه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي موسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي د هوکړه د افغانستان حکومت، نړیوال بانک او مرستندویو بنسټونو په موافقه شوې ده. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص ښې پایلې درلودو له امله یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت د همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو څارنه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه موږ غیر دولتي موسسو ته دا مسؤلیت سپارل. دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي موسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجی او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چاري غیر دولتي بنسټونو او موسسو ته سپارل شوی او سیدونکو راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریض هم د تداوی لاندې دی. د خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلي وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېره ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ و. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې ښځې د قاتلانو په موندلو بریالي شوي نه دي چې څو ورځې مخکې په مربوط ډول وژل شوې وه. د دې ښځې مړی د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د یولسمې او زیاړوند په عینومېنه کې د یوې ښځې مړۍ وموند چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل سوې ښځې له انځورونو چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومېږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پېښې شاوخوا څلور ورځې تېرېږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل سوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو، د ښار په اوزو او نه هم په نورو ولایتونو کې کوم چا د یادې ښځې په هکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دی سوی. د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د ښځې څېره د پیژندلو وړ نه ده.
د کومې ښځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمې اوزې پولیسو ته په لاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د ښار په کومو حوزو کې، نه په کومو ولسوالۍ کې، او نه هم د کوم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د قومندانۍ سره کوم عریضه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا در سره دوی د دې ښځې هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیې ډېر اړخونه همداسې ګونګ پاتې سي. خو د کندهار د امنیت قومندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته سوی چې دغه ښځه تر جنسي تېري وروسته وژل سوې ده. په مرموز ډول د یوې ښځې د وژل کېدو دغه ډول پېښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولې. د ښځو د حقوقو یوې مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر اندېښنې وړ دي. د ښځو سره څرنګه داسې وضعیت وشي دا خو نه انساني عمل دی، نه بشري عمل دی، نه اسلامي عمل دی. د شیت نو کلمات څه وجه ته نسو پیدا کولی، دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشري حقونو یو بل مدافع دی چې د دې پیښې په اړه داسې څرګندونې لري.
دغه جسد چې په کندهار کې وموندل شو واقعا دردونکی او ټکانورکونکی و. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه مې غوښتنه دا ده څومره چې ژر کېږي دغه پیښې هر اړخیز تحقیقات باید وسي.
د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت دې ژر تر ژره د پیښې عاملان ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغسې پیښې ته په کتو سره ډېر خواشینی څرګندوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دریځ دا دی چې دغسې قضایي عاملین ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند ته یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایي پیښېږي او مسؤله ګڼل کېږي چې د دې داسې قضایا او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل شوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم شوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوي نه دي چې د دې ښځې قاتلان ومومي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په یوه واټ کې د دوو نجونو د وهلو عامل یې د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کېږي چې دوې نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کېږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کېږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وایي کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو یې د حملې مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسیون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وایي دغو نجونو ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنګي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نه ویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راز عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسیون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بللی ده او لیکلی دی چه لگواشونو زورونو او حملو سره سره افغان شزو ده ولسمشه ملی شورا او ولایتی شوراگانو په انتخاباتو که لگدون رانی ولی پا ولسی جرگا و ولایتی شوراگانو که ده چوکی و ترگتولو پوری گرن پرمختگونه کری دی ده مس پا باور افغان شزو سخت حدسی کری او زدکری کری چه پا سیاسی او اجتماعی دگرونو که شموقف و مومی ده ملگور ملتو ده شزو پا کمیسون که افغانستان پا دست وقتی چوکی گتلی چه پا قطر که ده افغانانو ترمز خبری روانی دی ده مس مجلی پا نظر لهمدی که بله هم ده چوکی اهمیت لری ده افغانستان ده سولی پا خبرو که ده شزو ده حقونو مسئله ده دوارو خواهو ده بحث یا مهم موضوع گرنل کیشی زکه چه طالبانو ده خپلی واکمنی پا محال شزی لتعلیم و کار منه کریوی. په اروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د شپېتو میلیونه افغانیو په لګښت په دغه پارک د یوه کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځایه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ جوړېږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د شپېته میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړېږي.
مجموعي بودیجه شپېته میلیونه افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر څوارلسم کال تر اخره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رئیس صاحب جمهور د خوا څخه وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوښ ښکاري. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سمیع الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې چې نن دا د پلي کېږي د سولې په اعلامه کې خدای دې نور په اروزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
خو د دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اروزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم یو نړیواله موضوع: د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځینه اعتراض کوونکي نیولی دي. په دغه ښار کې پرون زرګونه ښځو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې وکړه. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه ښځو لاریون وکړ او د لنډ وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چې لارې بنده کړې وه شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم یې اغوستی وو په بیړه سلګونه ښځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. ښځو سره او سپین رنګې بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منع شوي دي. ښځو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخښنه به ونه کړي. دا د ښځو تازه مظاهره وه. دغو ښځو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډېره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړې لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې له لارې رارسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي، د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی، د هلمند څخه لیکي، د سولې روانو خبرو ته هیلمن یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي، سوله مو ارمان دی، الله دې نور هیواد ته سوله راولي. او د نورستان څخه له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني، هدفي وژنې جنګي جنایت بللی او د انساني کرامت خلاف کاري بللی. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیکا په جان خیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 40 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د پکتیا والی محمد علیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منځ کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږنیوي او یو شمېر شهرونو کې په FM 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی خو مخې تر حقیقت څه دی تاندې څانګي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوه بل خبرونه کې مو زه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونې د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیله و د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدي او فاصله څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار البشت جنازرا فاسي دماغي چی هو کلی کورا خسته پښمو چل ګوبا دد دو نا ګرځي ځوانا خبر سوې
د امریکا او طالبانو د سولې لتړون ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خواو تخنیکی او داړي کوټیمونه اوس د مذاکراتو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هممهاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډیر قربانیان یې ځوانان دي. خود افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې پاتیرو کلونو کې ډیر ځوانان په جګړه کې قرباني شوي، د سولې مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې حل ته مطرح کړي.
د ډیر واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی قرباني ځوانان ورکوي. خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو. بیا هغو ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولی سمو کرایسی د غوی هلو ته بشی نکاس ور کرایسی باوجود د دې یو مجبوریت ته د افغانان د یو مجبوریت ته چې او ساده خبر رواني دی مجبوریت ته چې وې منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغانی مذاکرات کې لناست دوړو خو څخه د ځوانانو لوی هیله د اوربند کول دی اوربند به سبب شي چې په دې خوره د ځوانانو وینه نور توی نشي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې رواني دي لومړی هغه درسي اوربند کې اوربند ګټه په دې کې ده چې هغه ځوانان سیالته په جنگ کې دي په کلو کې نو غوی ته دا زمينه برابرېږي سترغو خار ته راسي دغه فرصت برابرېږي ځوانانو ته سترغو د افکارو تبادله یو بل ته تګ راتک نو دغه تګ راتک د خپل دیوب د بل د زغملو زمينه برابروي. یعنی دوی وس کله چې څوک وایي مو سوله کو دا په دې معنی باندې چې هغه مشروعیت د جنگ هغه تقدس د جنگ هغه لمنځه ځي کله مونږ تفاهم ته رسیږو کله چې مونږ هغه ترسره جګړه د سل لپاره.
مدني فعال شکر الله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لري کړي او په دوی کې د یو بل په وړاندې زغم کم کړی خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم همدغه ده چې یو بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني د مشرانو پر کچه باندې ځان نازه سره تحمل موجود دی یو بل سره کینی خبرې سره اوري څو جلسې متوترې شوي دي ولې چا چې په دې خاوره کې په کلی کې په وطن کې په ولایتونو کې جنگ تو ساتري د ځوانان دی او مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني دلته که منل موجود نه وي بیا هم هغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي دا جنگ هیڅ وخت سره نه دریږي. جګړه سره سراسر تباهي ده جګړه تاوان ده جګړه کې وزل دي جګړه کې د شتشتمون لاس ورکول دي ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصدن خپل کورنۍ خپل ځان خپل سیمه بدبختی ته ورکو نور موږ مشکلات را پیدا کو اوس ډېرې کورنۍ دي په دواړو خواو کې هغه د کور مشران لاس ورکړي دي نو که چیرته سوله راسي د دغه کورنۍ ترڅو بل سرپرست پیدا کړي دغه باندې کېدی چې دوه لسیزې درې لسیزې وشي دغه بیا بې سرنوشته پاتې سول بل مشکل سو په زرګونه په سلګونو دا رقم کورنۍ موجود دي نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري د سولې د خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
د عبدالحمید ظفر په وینا ځوانان چې د کومو ډلو ایډیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه چې تحمیلي وي هغه بقا نه لري. مثلا یو څوک خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي په زور په جبر باندې یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې په زور باندې خپل شعار تطبیقول دوی هم نتیجه نه ده ورکړي. یعنی که چیرې یو څوک غواړي سی خپل تنظیم ته خپل حرکت ته خپل هغه فکر ته کار وکړي نو هغه په سولیزه فضا کې کار کولای شي هغه په فکری لحاظ کار کولای شي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي نو دوی کولای شي سی نسبت له جګړې حالات څخه په تحمیلي وي هغه خلک منیم نه هغه موقتی وي کله سی نظام لړ هغه د تا کوم قانون سی په خلکو باندې د بزور تطبیق راغ نه عملی کولای مګم که چیرې ته په سولیزه فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې نو هغه به عمری تاثیر په مغه تنظیم کې ولاړی د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خکلو غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیستې ده او ظالمانه جګړه روانه ده نو دا وخت ټول خلکو ته او بیا په ځنګړي ډول ځوانانو ته چې ځوانان تر نورو فعال دي موضوعات ژر درکولای شي او ژر راولاړېدلای شي د هیواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل پکار دي او د دې جګړې خلاف قوي اواز پورته کول پکار دي. یعنی په کمزوري اواز په پاشلي اواز نه طالبان دا خبره اوري نه حکومت دا خبره اوري نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف د دې ناروا او ظلم خلاف اواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او د دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې کی نظریات سره راټول کی بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغه ته ورسي هغه دې ته اړباسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کی ترسو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوه د داخله منځ وړلو لپاره ناس ته جوړ کی مباحثی جوڑی کی جرگی جوڑی کی دتیل لاری ز فکر کوم افغانی ټوله نار روان پینزل لسکاله ډیر جدی کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو بیرته را جوړ کو
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بیسواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنی یو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولی شي په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم شریفی صاحب د سولې خبرې روانې دي خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکړل سوې ده ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ونډه زیاته سي دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي ځوانان قربانی زیاته ورکړي نو باید ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړل سي
د ځینو ځوانانو خبره ده هم د چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي هغه نه دي تللي یعنی هغه ته وخت نه دی ورکړل شوی پر ځای هغه کسان تللي چې هغوی مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري د هغوی خپلوان دي
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمان باید عمر د 13 تر 15 کالو پورې موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي او د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتمان د دا عمر تر د 13 تر 15 پورې بلکې هر هغه څوک چې دا د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري د ادارې ته د ځوانولو لپاره فکر لري دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي په دې کې شته دي په اوسنۍ آیت کې ډېر تکړه تکړه ځوانان ستما د دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې ولې مخکې د دنه چې دا ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړې دي موږ نور ځوانان ورته راټول کړي د ځوانانو نظریات دوی واغستل څو څو ځلې موږ د جناب ریسپ سره د سولې وزارت سره د مدني ټولن سره د دوی یو منسجم منسجامنګ را منځ کې بیلارد د دوی غوښتنې مونږ د مذاکره کوونکو هیئت سره مونږ د موضوعات شریک کړو په د باندې کار شوه دی ولې دا ډیره مشکلې چې ټول ځوانان لاړ سي دوی د ځوانانو نظریات غستې دي مونږ یو دولس ماده یې سپری کړل لیک دوی ته ورکړ د سولې په اړه د ځوانانو کمی غوښتنې چې وي تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان او په دې خپل وخت تیر کچلې یو بل کرک وکړل یو بل سره وجنګیدل او حتی د یو بل یو وړه خبره هم نشوې زغملای ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود اوس چې دغه پروسه روانه ده څنګه کېدل شي دغه کرک او قدی چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي او دوی د یو بل تر څنګ کېنی یو بل واوري او سره له فکری مخالفتونو یو بل ومني
څو برنامه چې مونږ پر لار هم لرو ولې وختونه بدله چې نه دونه مدني ټولنې موږ سره مرسته وکي د عامه پوهاوي برنامې چې د یو بل څخه سالم درک نه لرو سالم شناخت نه درلودل دي کچیرې سالم درک یو بل څخه ولرو د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړو د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه د مشاعرې کانفرنسونو سیمینارونه پر لار واچو انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي څه کولای شي د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې
په ټولنه کې غټ مسؤلیت د ځوانانو دی د سولې په پروسه کې دوی ډېر څه کولای شي د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیغام رسولی شي ځوانان چې د پیغام پر رسولو کې مرسته کولای شي مثلا نو ګورې د نورو نړۍ ځوانان هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي مثبت فکرونه رامنځته کړي مثبت فعالیتونه وکړي تر څو موږ خټول نه ولرو
ترنوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ
حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر معلم او تاسې حقیقت صدای خبرونه اوري. ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله یې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه دي؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب ښه راغلاست خبرونې ته. اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه هم یوځای وکړم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو هلته وخته نه شروع شوې ده، او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط نه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا هم ژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي دویم په سړه هوا کې؟ چونکې مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کېږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بله خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې دویمه
سپې د شروع کېدو احتمال زیاتوي. یو در ټولو لوی غاښ تجمو یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوي کیږي. بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د امنیت وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اشاره ور اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسو وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لوی پایلو به تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بیل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچي، سره نږدې وو. فکر نه کوي چې دغه ګواښ خپل یو ډول لار ورته د افغانستان د امنیت وزارت هم برابر کړ؟
خو د افغانستان عامه روغتیا کمې سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وې، او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامې روغتیا سره شریک کړی و، په هغې کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي، او هغه لوبغاړي به هم داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي چې ټولو معاینات به کېږي، او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي، نو کله چې اوس هغې سپارښتنو ته مونږ پاملرنه نه کوو دا به د دې باعث شي چې کېدای شي مونږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه څپه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې مونږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان را یو ځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دیکې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره را یو ځای شي ډېر زیاتېږي، او د دویمې څپې د پیلېدو احتمال نور هم زیاتوي.
په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده. خپله د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیسته، او تاسو په خپله ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیسته د لسو نه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نه شي او بیا خپله د روغتیا وزیر هم ورځي داسې یوې سیمې ته؟
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې مونږ د زمینې مخکې باید چې سپورت زیات شي، هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جګوي، او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو. او کله چې مونږ د معافیت خبره کوو، یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي. د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي، او له ژمنې نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي، نو دفاعي سیستم به یې قوي وي. او خدای نخواسته که چېرته په ژمي کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا د ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي، او بیا به ډېر خلک شدید مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچه په ورځني ډول باندې کمه وه، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډېره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو، زمونږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه هم په کمېدو ده. تېر څلور هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې زمونږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو، په څلور دېرشمه درې دېرشمه هفته کې ولس وو، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې مونږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته زمونږ لږ زره اضافه کېږي، او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو، هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټسټونه کړي وو او ټسټونه مثبت وو، نو د مونږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا، یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه ورتلی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورکړل شو. خو فعلاً که مونږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او عاجل واټین چې کوم مریضان دي ډېر وخیل نه دي. دا په دې معنا چې د هغو د مړه کېدو احتمال ډېر کم ده، حالت یې ښه ده. انشاءالله یو څو ورځې په عاجل کې تېرې شي، بېرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي. نو فعلاً اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که د تېر وضعیت سره مقایسه کړو، مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده. دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو، دا زاړه وو خو نو راپور شوي، نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت یو مسؤلیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیله او اندېښنو مسله هم ور وښيي. تاسو لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه، عالي تحصیلاتو ته چې کار پیل کړي، اما په وروستیو کې به خبر یاسې چې تنها په یو ولایت کې 25 محصلین کورونا نیولي دي د یو ټولګي نه. فکر نه کوئ چې دلته مسؤلیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته، چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا موږ کله چې تحصیلات یالي وزارت سره، د معرف وزارت سره یا ځای کېناستو، طرحه جوړه شوه، طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه. د کابینې د اجازې نه بعد مکتبونه شروع شول او پانتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړي دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو نه او د مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې دیش تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو، څلور اویا تنانو نه مونږ معاینات واغېستل، دیش مثبت وو الحمدلله اوس هغه په کورو کې دي، یعنی وضعیت یې ښه دی. مګر دا په دې معنی لري چې امکان دی نورو پوهنتونو ته هم راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې یولس سوه او نوي پوهنتونونو کې د کورونا مونږ وایو چې په یولس سوه نوي پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا اته اتیا زره شاګردان یا محصلین په ټوله دنیا کې په کورونا په پوهنتون په داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې هم یو دېرش تنان مبتلا شوي دي. مګر دا مبتلا کېدل په دې معنی لري چې مونږ باید چې نور هم احتیاط وکړو او سپید سپارښتنو ته پاملرنه وکړو ترڅو دغه پوهنتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا شي، دا بند نه شي، احتیاط هم ونه کړو. خدای نخواسته د کورونا مثبتې واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت د صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات شي، مکتب بند شي، پوهنتون بند شي. نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا زمونږ ژوند بېرته د عادي حالت ته ولاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو
اکمل سمسور صاحب ډیره مننه.
خوب زلنو ٹکور دے پا حجر کے داس کرم تنگ ٹکور دے پا حجر کے داس کرم تنگ ٹکور دے پا حجر کے گاد خوب زلنو ٹکور دے پا حجر کے گاد خوب زلنو ٹکور دے پا حجر کے پہجرکے فرد خانو نوکر نیشتا پہجرکے فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے دا سڑی رو دے پہجرکے ہر سڑے دا سڑی رو دے پہجرکے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرکے بس گرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرا کے بیا دا خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے بیا دا خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے تماشا کڑا مصطفیم له چودرتی تماشا کرا بل داستا د مینی ور د په حجره کې بل داستا د مینی ور د په حجره کې داس گرم تنگ کور د په حجره کې داس گرم تنگ کور د په حجره کې یاد خوبلونو ټکور دے په حجره کې یاد خوبلونو ټکور دے په حجره کې